پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او دا غرمنۍ خبری خپرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت په دې اړه چې چیرته د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړه خصوصی امنیتی کمپنۍ ته وسپاري، نو څه به کیږي. د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې د نړیوالو په مرسته دفاع وکړي. په پاکستان کې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو پر موضوع هم بحث اوري. په همدې خبرونه کې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کرالا ایالت کې سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسیز وایي د افغانستان له حکومت سره په خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیاو د راوستو په برخه کې کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په غزني کې د پاکستان د پوز لوی درسیز ته په خطاب کې وویل چې باید له خپلې خاورې د ترورستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکو ویلي چې پر غزني ښار د وسلوالو طالبانو په وروستیو پراخو بریدونو کې د هغوی په لیکو کې د بهرنیانو پر ډله کې ګڼ شمیر پاکستاني وسلوالو هم برخه اخیستې وه. د پاکستان د پوځ لوی درسیز په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرولو پر ژمنې ټینګار کوي چې د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر هغو په افغانستان کې چې بهرني اشغالګر وي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدی. مولوي هیبت الله اخونزاده ویلي چې سوله یوازې له امریکا سره د سولې د مستقیمو خبرو له لارې ټینګېدی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې ناروغۍ 68 پیښې په یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوي او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ 163 پیښې له دې وزارت سره ثبت شوې وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي ده چې په حیواناتو کې د یوې کنې یا حشرې له چیچلو انسانانو ته او هم له یوه انسانه بل انسان ته د مایعاتو له لارې تر ډیره انتقالیږي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې 68 ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د دې ټولنې ویاند میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي او درملنه به 6 میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فرینزدورف یا د سولې د کلي د مرستندویه ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي. دغه ټولنې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د یوې موافقې له مخې چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هیواد ته د درملنې لپاره استولی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري او د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مې
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پټاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
15 کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان له 342 غړو 168 وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول له تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 96 رایه ترلاسه کړې وې ماته ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شوي و. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډکو. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 340 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر شپه د ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کرالا تر 200 ډیر اوسیدونکو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. په دغه ایالت کې نه ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. څارنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین سلاکار لپاره له شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده. هغو څارنوالانو چې د ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر سره کار کوي د جورج پاپا دوپولو دوسیه محکمې ته سپارلې ده. هغه تورن دی چې اف بی آی ته یې له روسانو سره د اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. څارنوالانو هغه ته دغه راز د دې سپارښتنه هم کړې چې نوموړی به نږدې $10,000 جریمه ورکوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومتونه کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاور نه دفاع ته چمتو دي او توان لري.
موږ د نړیوالو مرستې چې دی هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیت ځواکونو مدیریت کړی دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وي هر کال زرګونه پولیس په مختلفو برخو کې روزي. یو زرو
1500 نفر موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، مسلکي در خلک چې موږ تربیه کړو. یو زرو 1000
باید موږ فارغ کړو. عمران خان د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. له پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به د دوه واکمنۍ پر مهال څه ډول وي، او آیا د کولای شي چې هغه پریکړې وکړي چې د دې هیواد پخوانی او صدر اعظمانو او ملکی حکومتونو نه دي کړې؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. د کابل چاپ ورسپانې هم لولو، او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کولای شي، خو افغان ځواکونه له خپل خاورې دفاع توان لري. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري، خو د جګړې په لومړۍ کرخه کې هم دغه ځواکونه جګړه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په حواله د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا زیاته شوې ده. محمد حدیث پردیس دا موضوع سره له په ډیړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې پریکړه او تصمیم حکومتونه نیولای شي، اما افغان ځواکونه کولای شي چې خپل خاورې په کامل توګه دفاع وکړي. د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک، امنیتي او نور بیلابیل تړونونه لري چې په هغو کې له افغان ځواکونو خادم لاټر دوامدارس سیاسي ملاتړ ټول مسایل ته په پام کې نیول شوی، او د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې چې کوم راپورونه خبره شوې دي، او یا دا چې د امریکا په سیاسيونو کې په دې اړه باندې علاقمندي موجوده ده، د خغلی جاوید په خبره په دې اړه تصمیم یوازې حکومت او پراس کې جمهور رئیس کولای شي، اما افغان ځواکونه له خپل خاورې د دفاع توان لري، او همدا ځواکونه دي چې د غړې په افغانستان کې د جګړې په لومړی کورخو کې شته او جګړه پر مخړی. خغلی جاوید په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ د نړیوال عمرس چې دی هغه طبیعي ده چې موږ لپاره اړین دي، ولې خو جګړه لا تر اوسه د جګړې ډګر او د هر څه چې دی د خپل افغان امنیت ځواکونو مدیریت کړی دي. موږ هغه سرچینو او مالی او نورو سرچینو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو چې د خپل امنیت ځواکونه لا پیاوړي کړو، لا په خپل قوت ودرو، او هغه شي امکانات ورته برابر کو کوم چې د اوسنی عصر اړتیا ده.
خاغله جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ځینو راپورونو پر اساس د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر علاقمندي د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې زیاته شوې ده. په دغه راپورونو کې همداراز ویل شوی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د جګړې د خصوصي کېدو یو انتخاب لا هم د امریکا د متحدو ایالاتونو لوري مطرح کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کېدو او یا د بلک واټر په نامه یو خصوصي کمپنۍ ته دغه جګړې د سپارلو پر اړه باندې راپورونه نشر شوي وو، اما هغه مهال له جدي غبرګون سره مخامخ شو. له دې سره مهاله په ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدل په هیڅ وجه د امنیت له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. له ډلې دوی همداراز اندېښنه ښیي چې په دې رابطه باندې که چېرته تصمیم نیول کېږي، دا به نه یوازې دا چې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان اوسنۍ ناامني چې دا به ریښې به لا هم پراخه کړي. په دې اړه ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د ټرمپ یا د امریکایانو کومې کمپنۍ چې په دې فکرونو کې دي زه ورباندې راکوم چې تاسو به فکرونه کې مو اوسېږئ که غواړئ چې افغانستان کې صلح او امنیت راشي، پرېږدئ چې افغانان پخپله په خپل منځ کې سره جوړ شي، او تاسې هغه کوم وعدې چې موږ سره په تړونونو کې کړي دي چې هماغه وکړي، هېڅکله به موږ خصوصي جګړې ته یا خصوصي شرکتونو یا غټو جګړو کمپنۍ چلته دوی لري.
د خغلی زازی خبره په خبره کچیرته د امریکا متحده ایالاتونو غواړي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خشي او سوله او ثبات ټینګ شي، نو د دې پر ځای چې د افغان جګړې د خصوصي کېدو پر اړه باندې د ډول سرګندونی مطرح کیږي، بلکې افغان ځواکونه دې پیوړی کړي تر څو دوی وکړي شي ل خپل خاورې په ښه شکل باندې دفاع وکړي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانو و امریدل چې دفاع وزارت وی د افغان جګړې د خصوصي کېدو په اړه پریکړه حکومت کوي، خو افغان ځواکونه چمتو دي او توان لري چې خپل خاورې دفاع وکړي. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که په افغانستان کې جګړه خصوصي شي پایلې به ډېرې خطرناک وي. زموږ همکار حدیث پردیس د پوزي چارو له افغان کارپو محمد اګل مجاهد سره په دې اړه خبرې کړې دي.
په دنیا کې موږ هر شی لیدلی چې خصوصي شي، ولې نظام او جنگ منوزل خصوصي جنگ او نظام دا بیل یو قوانین لري. یو څوک چې دا فیلن په امریکا او په افغانستان کې عملا جنگ کوي، دوی د افغانستان قوانینو ته تړلي نه دي. حتی په ولسو کلو کې په کرات او مرات یې افغانان خلاف د تمام قوانینو بمبارد کړه، مړې کړه، ګوانتانامو ته ولېږل، څه ظلمونه یې ونه کړه. اوس دا یو خصوصي کمپنۍ ته ورکړي چې هغه اصلا قوانینو ته د خپل امریکا قوانینو ته تړلي نه دي، د خپل د امریکا قانون نه مني. نو دا به د افغانستان قانون څنګه ومني؟ دا به افغانستان کې څه پوښي چې دا ځای بېګناه خلک دي او دلته ګناهګار خلک دي؟
کله چې تاسو یې هغه بدو عواقبو ته اشاره درلوده، یعنی تا خبره مو وکړه چې کچیرته جګړه خصوصي کیږي او داسې کمپنیو ته چې هغه خپل د امریکا قوانینو ته درناوی نه لري، نو دا به یو لوی ستونزه جوړه کړي. نو بیا ولې په دې وروستیو کې علاقمندي زیاته شوې په امریکایي چارواکو کې او په دې رابطه باندې دغه مثبتې څرګندونې کیږي؟
زه به تاسو ته بله ووایم چې دا جنگ اصلا په افغانستان کې دا جنگ روان دی. دا روان جنگ دا نه امریکایان په خصوصي ګټلی شي او نه په خپله رسمي. یو لک شپېته زره امریکایان او اروپایان دلته په افغانستان کې دا جنگ ونه ګټه. دوی په دې جنگ کې ناکامه دي. دا جنگ نه افغانان ګټلی شي، د افغانستان حکومت نه طالبان ګټلی شي او نه امریکایان ګټلی شي. جنگ اصلا د حل لاره نه ده په افغانستان کې. بیا څه رسېدې ته چې اوس خو دوی نسبتا دا نظامیان د دوی خپل یو قوانینو ته مرتبط دي، کوم جرم او جنایت کېږي هغه دوی په خپل قوانینو کې محاکمه کوي. اما د شخصي کمپنیانو د په هیڅ صورت په هر هیڅ هیواد کې نتیجه نه ورکړي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه د خصوصي د جنگ د خصوصي کېدو یو انتخاب یا یو مسله چې مطرح کیږي د امنیت د بهبود لپاره، دوی وایي چې کچیرته امنیتي وضعیت د بهبود لپاره وینو دوی د خصوصي کېدو د جنگ البته یو انتخاب شته. نو څه فکر کوي کچیر ته رښتیا هم د جنگ خصوصي کېدل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د دې د امنیت د بهبود سره مرسته کوي او کنه نور ستونزې زیږوي؟
بدون شک چې دا به نور ستونزې زیږوي. که د امنیت بهبود لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه د کمیت او کیفیت له اړخه نه لوړوي؟ تاسو پیږي یو عسکر د امریکایي دلته په افغانستان کې د ورځې $1,500 د میاشت $3,000 تر $15,000 بلاخره د خوراک او رفتمات $3,000 یو میاشت هزینه نیسي، ولې دغه پیسې د افغانستان ولس باندې مصرفوي؟
د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد او چوي کده افغانستان جګړه خصوصي شي نو پایله به خطرناک وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوسف خان زدران د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې 2 ورځو کې د افغانستان او هندوستان د تولیداتو یو ګډ نندارتون د هندوستان په ممبئی ښار کې جوړ شي. د یاد وزارت ویان مسافر کوکندی نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ګډ نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د پانګونې فرصتونه اسنجول دي. دوی وایي تر اوسه 200 شرکتونو په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دویم ګډ نندارتون دی. له دې وړاندې لومړی نندارتون تون تیر کال د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلی کې پرانستل شوی و. د هلمند د کرن ریاست د هرات ولایت سره د میوو د لیک درالیک تړون لاسلیک کړ. د یاد ریاست د پلان او پروګرامونو مسول سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به هر کال شاوخوا 13 میټریک ټنه میوه له هرات څخه هلمند او له هلمند څخه به 10 میټریک ټنه میوه جوار او شات هغه ولایت ته ولیږدول شي. د دې دغه تړون هدف د هلمند ولایت محصولاتو ته بازار موندنه ښیي. د ښاغلي قلم په خبره د هلمند کرن ریاست هڅه کوي چې د افغانستان له نورو ولایتونو سره هم د محصولاتو په اسانه لیږد رالیږد خبرې اترې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو 3 منۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 افغانۍ 550 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په خبرونو کې مواردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. عمران ته پرون د پاکستان نوی پارلمان 106 اویا رایو سره د صدر اعظم لار هوار کړو. د هغه رقیب یا سیال د نن ګوند مشر شهباز شریف ته فقط 96 د پارلمان غړو رای ورکړل. د مشال ازادي راډیو د مشال د څنګه زموږ همکار ګولایاس را سره په سټوډیو کې ګلاس خبرونه ته بخیر راغلی.
ډیر مننه.
عمران خان په څومره اکثریت دا ځل راغلی دی؟ یعنی د دغه منډیټ د حکومت لپاره څومره قوي دی چې وبکول شي خپل وعده پوره کړي او یا د اپوزیشن له زیات مخالفت نه ځان وژغوري؟
ډیر مننه رضوان. کوم لومړی وګورو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ساده اکثریت لپاره چې وزیر اعظم ټاکل کیږي نو هغه لپاره د ساده اکثریت 102 رای پکار وی. کوم د ته وګورو چې عمران خان په 106 رایو وزیر اعظم منتخب شوی دی. خو د کې که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه رنګ خپل اکثریت نه لري چې دا هغه په اساس باندې دوی خپل حکومت جوړ کړی وي. دوی سره درې دوه ګوندونه هغه شامل دي ائتلافي بلکې درې هغه کې متحده قومي مومنت دی د سند د خوانه دغه شانې د بلوچستان مینګل ګروپ دی بلوچستان عوامي پارټي مینګل ګروپ دی ورسره او ورسره د شیخ رشید یو سیټ دی نو کو ګورو دا یو ائتلافي حکومت دی او په ائتلافي حکومتونو کې کوم پاکستان کې وګورو نو کله هم ائتلافي حکومتونه خپل موده پورا کړی نه ده نو پدې کې ودا اوس کتل وی چې په راتلونکو ورځو کې د عمران خان ګوند چې کوم واکمن ګوندې هغه خپل ائتلافي ګوندونو سره سمره همکاري کوي ځکه چې هغه ته خو وزارتونو ورکړل شوی دي او دوی مخ پښتنه دا چې یاره دا خپل چې کوم ایجنډا دا کومه ده نو دا به څنګه په مخبوزي دا یو ډیر لوی پښتنه ده چې آیا عمران خان به پدې کې بریالي شي او کنه ځکه چې دا کوم د سل ورځو چې کوم منګ پلان وګورو یا هغه چې کوم د سل ورځو هغه ورکړې دي آی کې ډیر لوی خبر دی ډیره ذات لوی خبر دی کا غفه نقطه نقطه راشن ډیر وخت ولګي او پاغي کی دا و دی لپاره د عمران خان لپاره دا پاکستان د نوی وزیر اعظم لپاره یو ډیر لوی چیلنج وي
ډیر زیاته مننه د عمران خان یو انتقاد د هغه د مخالفانو دا دی چې د پاکستان استابلیشمنت یا پاوس د تر شا ولار دی عمران خان چې کوم سرګندونه تر اوسه کړی دی او د سیمې او د نړۍ پر حالاتو چې کوم غږیدل په خاص ډول گاونډیانو گاونډوي هوادونو په اړه باندې آیا د بل د پخوانی او صدر زمانو په مقایسه ان نسبت بهرنی پالیسی کې زیات واکولری کبیا به هم د فقط ملکی چارې سپارل کیږي بهرنی پالیسی به د پاکستان پوس پر مخړي
دا د پاکستان یو ډیر بدمرغی د کومنګ تیر حکومتونو کې وګورو نو د پاکستان سلور کالو پوري د بهرنو چارو وزیر نو نوبل دویم دا چې د پاکستان د بهرنو چارو پالیسی به په ټوئیټر باندې خبرې دله او هغه به هم د پاکستان د فوج ویان باغه به خبروله نو که منګو ګورو د عمران خان د لومړی وینا چې کله د ټاکنو کې بریا تر لاسه کړه او په لومړی وینا کې هغه چې کوم خبرې وکړې او به په خاصه توګه باندې هغه ټول خپل گاونډي هیوادونه یاد کړل په زبا ځانګړي توګه په افغانستان په اړه وایم چې افغانستان په اړه باندې هغه ډیر پزله پوری خبرې وکړلې چې را دلته جنگ دی او دا وخت مول لپاره موږ داسې کوشش کوو او دومره خوشبینو چې موږ به داسې پالیسی خپل کو چې موږ د تګ را تګ لپاره د اروپאי ټولنې چې څنګه غږ دی کنه چې پولی زمنګ په منځ کې غني چې تګ را تګ به اسانه کیږي خو دا دا به اوس کتل وی چې عمران خان اوس په واک را لې او بیانونه پور د بیانونه هات پوري خو من کته شو چې را دغه خو خکاری داسې چې را دا په لاس کې واخلي خو د عمران خان یو مثبت اړخ کوم ګورو هغه د نور او د چکم په پاکستان کې کوم سیاسي جوړښت موږ ګورو د دوه ګوندونو حکومتونو راغلي د همیشه دا لومړی وار دی چې عمران خان راغلی دا کې دي چې د بدلون نقطې او دا دام کې دي چې بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې مخالفانو دا ورته ویلي چې دا یو لکه منتخب شبه نه دی بلکې دا راوستل شبه وزیر اعظم دی او موږ د بلاول بټو زرداری وینا ته وګورو په پرنيچ په پارلمان کې وکړه نو په اخر کې وته ویلي چې وزیر اعظم سلیکټ مطلب راوستل شوی وزیر اعظم نو دا به د لپاره یو چیلنج وی چې دا د خارجه پالیسی په اړه معنی پریکندا او خپل لکه په خپل سر معنی کوم فیصله ځکه چې په پاکستان کې د واچ کوم اصل سرچینه ده موږ مطبوعات کې ګورو موږ خپل مقتل چې زیات د خارجه پالیسی په اړه چې کوم مهمه پریکړه کی هغه د فوج له خوا نه کیږي نو دا به د لپاره یو چیلنج چې د خارجه پالیسی په اړه معنی څنګه تګلار خپلې آیا کدا فوج سره دغه اخلي او د خارجه پالیسی باندې د خبرې کوي نو به کې دي شي د واک موده دومره بیا پاتې نشي
ډیر زیات مننه ګلیاز دوستانو د مشال څنګه همکار ګلیاز او چې په پاکستان کې د نوی صدر اعظم عمران خان د لوري او د چې د هغه بهرني پالیسی بیا د پخواني صدر اعظمانو په نسبت توپیر ولري او کنه په دې اړه در سره خپل نظر شریکاو
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سروسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي
تاسو زموږ غږله ازادی رادیو او ری او اوس هم د کابل چاپ د ورسپانو په اړه ورو چې څه لیکل دي اجمل تورمان دا ورسپانه لوستي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په غزنی کې د ولسمشر غنی د روسي څرګندونو او د پاکستان د مداخلو او له طالبانو د ملاتړ په تړاو یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي سي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی پاکستان مخاطب کړی چې ولې یرغلګر هلته تداوي کیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې غزنی ته په خپل سفر کې کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې روغتونونه د هغو طالب جنګیالیو درملنه کوي چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په جګړه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې وړاندې د افغان ولسمشر په حواله راغلي چې د غزنی د جنگ لپاره یرغلګر له پاکستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی دریسیز له افغانستان سره سند داسې کړی چې کله د پاکستان انتخابات پای ته ورسیږي دې موضوع ته به پاملرنه کوي. په مطلب کې د ولسمشر لخوا جنرال باجوه مخاطب شوی او ورته ویل شوی چې د غزنی جګړې ته یرغلګر له کوم ځایه راغلل او ولې هلته تداوي کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په حواله لیکلي چې له افغان جګړې د راوړل شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې اسفندیار ولی ویلي دا چې د افغانستان په یوه خونړۍ جګړه کې پاکستاني وګړي وژل کیږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او هر اړخیز اقدامات وکړي. ورځپاڼې لیکلي اسفندیار ولی دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینی ډول له افغان حکومت سره د سولې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. منګار ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ځینې پاکستاني سیاستوالو ټویټر پوسټونه راخیستي دي. منګار لیکي چې افراسیاب خټک او بوشرا ګوهر په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د پاکستان دولت او پارلمان باید په دې اړه وضاحت ورکړي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو لیکلي افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اسلام آباد د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان شنونکو په حواله لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په دغه هیواد کې پاکستان ته په سیستماتیک او منظم ډول د لاسوهنې او د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده. په سرمقاله کې له خلکو غوښتل شوي چې نور له حکومت تمه ونه کړي او د پاکستان د مداخلو په اړه خپل تصمیم ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زرم مینوال د پکتیا ولایت تاجیرو بل سوالی اوسیدون کیم پاول کرم کی آزادره د ټول کارکون کوریدون کو ته د کوم سلامونه او نیکی له احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کی مرکزی دولت باندې ملي امنیت رئیس او ولسمشر باندې قاضی القزاد او سارنوال لوی سارنوال باندې غږ کوم چې د اکثره په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي غونډو کې ملي سروتا احترام د پاره بازي خلک نه پات چې ملي سروتا احترام نه کول دا اسلام ته توهین دی. زکه وایو الله اکبر وایو الله اکبر دا پکې دی، اسلام ته توهین کول دي او افغانانو ته توهین کول دي، اساسي قانون ته توهین کول دي، افغانستان ته توهین کول دي، افغانانو ته توهین کول دي. ازادي راډیو مننه کوم پلیټفارم.
السلام علیکم جناب لوی زابل ولایت شای تفاول کولی خبر کوم پروژه د هیڅ کوم مرسته افغانستان سروت و دغه زابل تم د غنم راوړل او د غنم مټون دی ولا نن یو وسنه دیندای نه دا څو خو دی مشره کینو خدای غا وخت چې دیچا اصول نه دی خو سی و ما غنم نه دی خو سی شه د ما خلکو فاغون د او چې دو سره ګرځم دی خدای غا غنم دی راکی خدای غا وخت چې مرسته دی سره و سدی یې وخت کړه دا ما شکایت ول ما وطن دا وایي. السلام علیکم
نورستان ولایتنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې را سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده په افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغه لپاره زمينه مساعده شي چې هغه افغانستان ته راشي او په افغانستان کې باید هغه ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغه سره باید مرسته وشي ترڅو به دوی پردي هیوادونو کې داسې ترخی ورځې تیروي. زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید د کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زموږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي ترڅو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زموږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زموږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان اوریدلای شئ، خو اوس 12:00 بجې شوې دي. له نوریاست نوري څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پاوز لوی درسې زوی د افغانستان له حکومت سره خپل هغې ژمنې ولاړ دی چې په دغه گاونډي هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره د اسانتیا او د راوستو په برخه کې انکړی ده. د پاکستان د پاوز لوی درسې دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له هغه غوښتي دي چې باید له خپلې خاورې د ترورستانو د اوښتو د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشته د چې په دې هواد کې بهرني اشغالګروي. د افغانستان میشه ټولنه وایي شپږ شپېته ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي یې وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته استوي. دغه ماشومان د جرمني د فریډنزدورف یا د سولې د کلي د مرستندویه ټولنه په مرسته هغه هیواد ته د درملنې لپاره استول کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابره ده. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د هند په کیرلا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 تنو ته ورسید. او څرنوالانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د 2016 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین د سلاکار لپاره د سلاکار جورج پاپا دوپولوس لپاره د شپږو میاشتو بند سپارښتنه کړې ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه 19 پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاب دنافی همتی موتاست د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دیال راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غشتنه رد کړ چې لقاچاقونکو څخه نیول سوی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاس په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امین نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې په کشم ملسوالۍ کې وشول، له یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرام هیروین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګی قلا ولسوالۍ ته وړل کېدل او د قاچاقو په توری یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3 کیلوګرام تریاک هغه محل ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او کشم ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوي دي. سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو ولس کسان په جزا محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ولس کسان د نشي مواد د قاچاخ په دیال لس پیخو کې نیول شوی چې تیرونه د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغله موحد زیاتوي دغه ډول تیرونه افغان ځواکونو څو تورن کسان له 80 کیلوګرامو هیروینو، 140 کیلوګرامو چرسو، 14 کیلوګرامو شیشي او 480 لیټر الکولي مشروبات سره نیولې او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز تور پیژندلې دي.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 14 کسان نیول شوي چې دوی ښځې هم پکې شاملې او د نورو څیرنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. که چیرې پر دوی باندې لګیدلې تورونه ثابت شي نو محکمو ته به معرفي کړي.
په تخار ولایت کې 6 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 45 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 140 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق په تړاو د یوې ښځې په ګډون 6 کسان نیول شوي چې د څیړنو لپاره د نشي موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه ورسته پی خدا ده چې په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرام نشي مواد نیول شوې دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو په 2 جلا جلا عملیاتو کې د تلاشی پر مهال په لومړۍ پیخه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیخه کې 1 کیلوګرام هیروین له 2 موټر سره نیولې دي. د خغلی ناصری په وینا په دې ورستوي کې په فاریاب ولایت کې د نشي موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی، خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلي وسایتو، کورونو، د تلاشي او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري.
د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورد خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والي محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجه لکه اغه کوچنی ولایت.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو روح الله وایي چې د نشیل عمل له حج څخه پات سوی دی.
100% ازش خوب مخواستم که مواد مخدر
سل پسلو که مل خدای جل جلاله څخه غوښتل چې نشه یي مواد او مافیایی ډلې لمنځه یوسی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی کې
مخینی نکوم پچکاری دې ترتا قربان شي زستا د ګټه خبره کوم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې لقاچاقونکو څخه نیول سوي نشي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورډ څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول سوي تاریخ خرڅ کړي، خو بورډ دا غوښتنه ونه منله. د نشي موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریخو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسیدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
دوغو تعدیلات پر اساس چې د روان شمسی کال په لومړیو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوی چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشې موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د یو لیک په واسطه رد کړي او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا هم په درملو کې وکاروي.
بورد بین المللی کنټرول مواد مخدر
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري. د نشه یي موادو له کنټرول رانیولي بیا له نشه یي موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکی پلوه بحث ور باندې وشي او په اړه نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې نشه یي مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نورو ادارو په همکارۍ کار کوي تر څو د یو باوري میکانیزم په جوړولو سره دې بورډ ته قناعت ورکړي. داسې یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروری دی چې نیول سوي تریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل شي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځنې واخیستل شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملی میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر لاګره چې پرسه زیات شي شخصي جبر ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا زموږ خو درد وخوري. بهتره خبره ده چې دا هغه تر اوسه پورې سیستم کې ده په هغه لاره لاړ شي او یو نه دي چې دې لپاره نوي پروسیجرونه جوړ شي چې خلک قانوني ایم سي دي قانوني شي چې دا موږ کنټرول کولای شو. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا څنګه خرڅېږي چا باندې به خرڅېږي څنګه به انتقالي مثلا په افغانستان کې چا وخت تجار وخت په دې باندې تفاوت نشي کېږي چې بل خرڅېږي بل لاره باندې زموږ هغه مشکل ورسره زیات دي.
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشه یي مواد نشي او سوځوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې که دوی د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللي میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی این سی بی اجازه ترلاسه کړي او بیا له کاچاکوړونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځینې اخلي نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
محمد ایاس تر نه کو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ ته د افغان حکومت وړاندیز په اړه راپور راوړوه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. دی زیاتوي چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډیر سي او په دې ډول خلکو ته وښيي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې نه اړول کیږي، د نشي موادو د تولید او قاچاق مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کابل ولایت په کوم ولسوالۍ کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالۍ کې هغه هم په اوزبین، تیزبین او جګدرک سیمه کې تقریبا 300 هکتار یا نږدې د 1500 جریب شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته ده چې اوس یې شروع کړی ده په خاک جبار کې، مدا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالۍ خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې سي په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه د نشه یي موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلات سره د ناامنو ولایتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېزه لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی د عملیات کې ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې موږ پلان کړی وو. په دا وخت کې متاسفانه چې نیروهای امنیتي په نورو عملیاتو کې بوخت وو، یعنی موږ سره هغه لازمه قوتونه چې باید ونډه اخیستې وو هماغه وخت نه وو.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونه سول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروف ول. دا په دې معنا ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لري یا دومره ډیر پولیس نه لري چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ، چې موږ ټول مکاتب ټول اسناد ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریک کړی مو خدا قول اردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود هغه کې بوخت وو او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمی شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشي مواد قاچاق کوي، ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار یا هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده، دوی ته بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کېږي. ما هم په خاطر خلک انتقادونه کړو پولیس باندې، همدغه و چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قومندان و چې هم قومندان د پولیس په ولسوالي و، هم خپله او زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، هغه دزګیر شو، یو سرنوال و هغه دزګیر شو. نتایج مثبت دخه ده، اما سره له دې هم موږ باید قناعت نه کړو.
په دومره ستر یو ښار کې چې دومره ډیر خلک اوسیږي، څه فکر کوئ د دومره کمو کسانو نیول د عملیاتو تندي یا سستوالی نه ښیي؟
تاسو یو د ارقام وګورئ ښه نتایج ده، اما د قناعت وړ نه ده. موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو.
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه ډب کړې ده؟
اول پرابلم فساد کې، دوامه جنګي وضعیت، او دریما د سودی تیت سات.
تاسو ول چې فساد وجود لري، مثلا چیرته فساد؟
په هر سات، په هر ادارو کې. اوس خو موږ قرمان په فساد کې نه یو.
د افغانستان ډیره برخه متادین په کابل کې اوسي، یو دوی ته په کافي اندازه ډول ډول نشي مواد هم رسیږي. تاسو ولې د دې نشي موادو مخنیوي نه کوي؟
پولیس د کابل مبارزه کیش دوی په منځ کې د تقسیم نشي دری کسان د پولیس کارمندان او چمنی ور سوی ده، او اوس هم ور باندې مون کار کوي او استخبارات د پولیس کار کوي. چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د ښار کې چې دلته پولیس ولاړه دلته څو کسان ناست او د خپل خمار ماتی زرالم یو ورځ دلته د ولایت څنګ کې کوچنی پارک ده، همدلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلی ده، او وزارت امور داخله خصوصا قوماندانی امنیه کابل جدي مبارزه هم ورسره کوي.
تاسو ویل چې موږ ډیر زیات کار هم کوو، خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتیږي او هم دغه واړه خرڅونکي د نشه یي موادو له دې سره سره بیا هم ولې ستاسو دغه مبارزه رنګ نه راوړي؟
د منظم پلان شتون لري، د دې تطبیق یو کمښت هم راولي، اما زه د خلکو نه هم کومک غواړو چې چیرې که د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اخته دمون پی خبر بکی چی مونگم و سرو کولشی چی موافقانه مبارزه بکن. از سر دیدی نه چی مافیاش داده، دی مافیا کاری داده.
نو دلته دغه مشکل په کوم ځای کې ده؟ خلک د نه خبري، ادارو ترمنځ همغږي وجود نه لري، او یا هم بل مشکل؟
ټول شان شته سوه سر دیدی یو بل شی هم شته، ځینې خلک منافع هم پکې شته. فساد او منافع دا دوه شی د ټولو نه ډیر اغیز لري په دا بدبختی کې.
معتادین کابل کې ډیر دي، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې؟
دا کار مو شروع کړی دی چې دا طبي پرایوت سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومکې جلب دوی ته باید پوهې کړو شروع یو ښه کار هم وکړ. ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې موږ دا کار کوو، موږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو. کابل مشکلات یې ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجه لکه هغه کوچنی ولایت، کاش چې موږ خپل بودجه درلود بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو.
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کاده تولیدیږي. تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه ده کړی؟
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو، اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقص ده چې زه معلومات نه لرم، اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي. تابلیت که هم چې نه شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پاکینګ یې وکړي، دا قاچاقي توګه راوړي دوی، ګودام کوي بیا به تقسیم کوي، اما بیا هم زه نشم را دولی. ولی چې زما په دې اکله معلومات نشته.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه مو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واورېده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 2016 مزنې سپو خبريږي او اوس د یو داس چا د ژوند کې ساورو چې لسو کالو راهیسی حج د تلو ارمان لري خو دا ارمان نه دی پوره سوی. روح الله لسو کالو راهیسی غواړي چې حج ته ولاړ سي خو نشي مخه نیولې ده. دا شپږ دېرش کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا سوی د نشې له امله له خپلې کورنۍ څخه جلا اوسېږي. روح الله غواړي حج وکړي او د حج د مراسمو پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشي مواد او قاچاقونکي ورک کړي. په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
شپږ دېرش کلن روح الله په یوه مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی. له همدې عملی په ځوانۍ کې حج ته د تللو هیله درلوده، خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسیدلی او ډیر خواشینی دی.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج.
تو زل راغلم چې د حج کولو لپاره نوم ولیکم. هم دا به می ویل چې ای خدایا کیدای شي چې د معجزې په ډول نشئی مواد پرېږدم حج ته ولاړ سم، خو تل به ویریدلم چې حج ته د تک پر مهال نشئی مواد چیرې پټ کړم او چیرې استعمال کړم، ځکه کیدای شي چې حج ته د تلو پر مهال زما وینه مای نسی.
خو 100% از من آزمایش خون گرفته می شود.
روح الله اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي. دی وایي که دا ارمانی پوره شو نو د کعبې مخ ته به دریږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي. روح الله زیاتوي چې نشئی موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چه نشئی مواد او مافیایی دلی لمنز یوسی. الله شاهد دی چه در دیر و زوانان و اوخ کی میولی دی، در خپل بودی مور اوخ کی میولی دی، داسی کسان میولی دل چه در نشئی لعمل خپل و خزو تطلاق ور کر. سل پسلو که می در نشئی مواد و لمنز تلل وقتل
اینا رو همر دیدم. 100% سرنگونی مواد مخدر.
د روح الله د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري. دی وایي چې د احتیاط له خاطرې خززینی بیل شوی او د ل کوره شړلې دی.
پدر قاری قران بود.
پلار می د قران کریم قاری وو. دوی خواند می د قران کریم حافظان دي. یو خور می په کابل او بل خور می په مشهد کې وسی کی چې د هغې هم نیم قران کریم یاد دی.
زندگی میکنه ایشون هم نیست قران از بر.
روح الله له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په دې موده کې څو ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاته شوی دی. نشئی موادو د روح الله غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړې دي. ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي، خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتات او ناروغ راستنیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زارو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځل پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوز دا ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر ناڅاپه به جړه کیږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی لالا دا ته ظالم باد دی نژدې و چې څادر رانه وړی و
ماسنو فریجانه بخت مو تور دی بل ځای خو نشته په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه وبو ګورو چې څوک یې ګټي
یار بریالی لالا ګل خبره دې وکړه راځه چې خپله نیشه شروع کړو دا د پوډر مې تیار وګڼې دي ته دستا د پچکاري بمبه راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې
بله بمبه څه کوو بابا دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي یوه بمبه هم رانیسه
یار بریالی لالا ته اوس د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلی کې
بخیلی نه کوم پچکاري دې ترتا قربان شي زه ستا د ګټې خبره کوم ما ویل ناروغه کېږي زوروره
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي والا
خاندما زه رښتیا درته وایم زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم ته ولې خپل ژوند خرابوي
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه
ګوره دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم را ته ووایه چې نه درکوم خلاص
والکه بخیلی والله که کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشې چټې خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی
ځانو چې زما خبره نه مانی دا د بمبه واخله
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دی راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مې راغی
خوشو چې بشیر راغی له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویا ستړی مه سې
خیر وشي بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه ښه زویا فرید څنګه و
ښه و
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ زتي
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو ښه زویا همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه ښه شو چې راغلې
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسې ښه فکر کړی خو فرید د واده نه دی نو
ولې د واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده
بابا د پوډر و علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه
خدای با اولادونه ورکی
و مور کئی تو والے سر نہ خلاصوے دادا سے خطرناک ناروغی دا چی ہیس نہ جوڑی گی او بل دا چی خزای دا واده پا اول شپا پا دغ ناروغی اخته کی گی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاس اوت دا بل دا لور جوان والے بلوی لاستا واکو
نو تال ڈاکٹرانو پختن او نکڑا چی دا ناروغی رشتہ ہیس علاج نہ لری
بابا پختن ابی اوکڑا ڈاکٹرانو ویل سی علاج نہ لری بس فرید تا دعا کوئی دا سی او گڑی چی فرید دور زبوک سارا نشتا بس لکم مرچ دائی
خدا اے دا گا دی نشو بلا زمان دا وطر نو
رکھا دا سادی راڈیو دنو آوری دن کو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.